د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږي کړي. نوموړي پرون پنځشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبه په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمنی د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج لسره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 3.5 لک افغانان د محل په جرمنی کې اوسیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خبره شوه چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی لسیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي د محل په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لکتر لګه شپږ خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د يهودانو پر یو عبادت ځای بریټ کوونکی سوریایو الاصله بریتانا وایي دی. دغه کاس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای بریټ کې لکتر لګه دوه تنه ووژل. بریټ کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېجولې او وروسته بیا پر یو امنیتی ساتونکو د چړې بریټ کړی دی. اروپای ټولنې دغه بریټ غندلې دی. د جرمنی د مونیخ هوایی ډګر پر فضا د ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د مشاهده لکابله تیر شپه دغه هوایی ډګر ولس الوتنې لغوه شوی او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رویټرز خبري اجانس دغه هوایی ډګر د وی خبر پانی لمخې لیکلی چې هوایی ډګر ته راتلونکو 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایی ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځای وخت د مخستان په 10 بجو او 3 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بی پیلوټ الوتکې دي. تیره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په و بجو د شارجې په کرکټ سټډیوم کې تر سره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیالي لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شلوریزه لوبه به د یکشنبه په ورځ تر سره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړۍ د اکتوبر په 8 پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله احترامات مې قبول کې درنو او ګلالي زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هله منډه چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم پتنوي. درنو او ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دي موږ به تاسو په افغاني مشورې مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکي، دا ټولې هغه افغاني مېرمنې دي کوم چې واقعا یې خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا یې خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکي، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من یم چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسیږي، تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو زنو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوست دی، موضوع لیلا سرحد ده. ولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړي د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1908 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1908 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1918 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1915 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1918 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړل او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوری او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده چې په 1955 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه وکړي د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل و په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د ربیع بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلند ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیسته نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هندکی د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ ولولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. لبده مرغه ده هغی پا ورستی کلونه که لیلا سرحد ده دماغ پا سرطان تشخیص بوله ده نروغی سره ده سخت جگری سره سره هغه پا مختلف و کلتوری برخو که پا آله پاتیش با اینه کسه هم مرمن لیلا سرحد ده دماغ ده سرطان پا نروغی بانی تشخیص سوی و خوبیه هم ده خبولی نروغی سره مبارزه کوله او پا داغه وقت هم کلتوری برخو که پا آل وانده درلودن. بلاخیره پا دیر لسو درواتی هم کال ده سرطان پا یو جیشه منی تا ده شپور سلویش ده کالو پا عمر لخیوا ده ترکلونو لیری پاتی که دو روز تا ده هایلند پا یو روختون که مرشوا. ده هغی لامرین روز تا ده نمولی همکارانو ملگرو چی ده رزاق مامان مامون او واساف نواصف بختری پا گدون یه ده هغی پا یاد شیرونه او کلمونه لیکلی نکله چی مرمن لیلا سرحد پا ده هایلند پا روختون که مرسول نو ده دی ده وفات سقو روز ده هغی زیاد شمیر همکاران و ملگرو ده هغی پا یاد که شیرونه او لیکنی کلی دی. درونو زکون کو واس هم دلوست پا دی برخه که ده نن وزی دلوست پایل الولو چی ده دی لوست سخه مرسطر لاسکرن یعنی هدف مرسو او چمو والوستل. لولو چی لیلا سرحد ده افغانستان پا مسیر تاریخ کی یول مخکشو سیرو سخه ده یعنی میرمن لیلا سرحد ده افغانستان پا مسیر تاریخ کی یول مخکشو پر مخلولو او تاریخی سیرو لجملو سخه ده چی اثار یه لهم دیر مسیر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دوی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په بدن. درنه وګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، موږ او تاسو به افغان مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مرو تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقې د ژوند په حق لمو پښپړ معلومات راځي کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده سره ور شخصیت دی سرنګ یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ترنو ورځ یو ځل به هم همدغه سي ده یو افغاني اتلي قهرمان زړوري مېرمن اړوند معلومات راوړي دي لمن چې تاسو ټول ترنو زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زکون کو مخکې لدین چې تاسو لوست ویل کوم د تاسو ټول نه هیل لرم تاسو تاسو ټول درنو زکون په سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپل ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مې تاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده بلو چې لطیفه کبیر سراج څوک په څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړ وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي لطیفه کبیر سراج لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړې دي یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه و دا نه یوازې چې هغه د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سرکار سره رسول دی بلکې د یو مدني فعال په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چې نن د مدني فعال تر څنګ د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړی دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني بلو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی او افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټول مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی وو او روري یې غازی امان الله خان وو یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له ادی کورنۍ له جملو څخه نه وه بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه بلو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان د سترو ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه بلو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلان وو کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسېږي رسوي او له ادبیات سره شوق او علاقه زیاتیږي. کله چې دوی ایران ته ولاړل نو له دفاع سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي، او هم چنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتیږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی و او په مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او هم چنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارسته خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیره زیاته دیموکراسي او هم چنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګ د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لاري کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لاري خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومې خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو، هغه د خپل رادیو لاري څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1955 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1955 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطفا کبیر سراج دې ته مجبور سو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا غږ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا غږ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوی ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جبرو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سر تر سوال وو او درتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغان مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غلالیز د کون کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مې وسز د کړی وو سیږي او په یو سبا نه پوسی وی یس چې لطیفا کبیر سراج څوک وو، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه زمر د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نو اوس هم درنو د کون کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو د کون کو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي باید نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور درنه زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې وسیو اوسې چې د نن ورځې د درس څخه کوم یو څه زده کړو اوسې چې نو نستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربان رب سپیڅلی نام سلام علیکم کی هلی میمنې درنو زده کوونکو هله د چیروغ او جوړ به اسا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نوې زلوسته شرغ لاس تویم هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستره خلنې شي بر سلام پاتې سي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویره څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست ته حاضر شوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې موږ د ژوند لپاره ډېر اړین ده چې موږ باندې پوسو تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویره احساس د ژوند یو ډیره طبي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیل وختونو کې د دغه احساس تجربه دی مشو تاسو کړی ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوی. که هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. د خطر کدای سي چې واقعي وي، کدای سي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګې وینو، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې دي چې یو کار تاسو سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصور کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي اوسي یا کېدای سي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي اوسي، کېدای سي هم خیالي اوسي، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالاتو په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویره احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویره احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامدار وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب همغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامدار وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني او بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیش په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیش په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیش په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې دو بو څخه بیږي ډیر سمندر ته درېدلای نسی، سمندر ته نږدې کېدلای نسی، یا ډیر اوبو ته کتلای نسی، ځکه دوی دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله، بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده، د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا دا خلک به ما ته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. یولې د ویرې احساس پېښېدلی سي، ویره چې د هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري، په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي شاغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې درامسته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوې وه، هم هغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي، او حتی سپینجری یا سپینسره کیږي. د ویرې نښې نشانې ترسو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په اړه، زموږ همیشه تشویش دا وي چې کچیرې دا څه منفي سي، یا کچیرې دا موضوع پایله داسي و، داسي یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې حق له موږ یو غلط تصمیم ونه نیسو. مثلا بدني نشي، د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډ کیږي، یا مو بدن ډیر خولې کوي، یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو. یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي. هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې په آینده کې څه پیښیږي. ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیری په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي. کچیری په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیری دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویر ډېر لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویر احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن منوي، نسو کولای چې شي اړیکې ولرو، نسو کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نسو کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغیزې دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچيري ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچيري د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې جوړه سا واخلي، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ. کچيري په پنځمه مرحله کې دا چې تاسو باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده کچيري تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنه سکونکو. هیله د چیرو غو جوړ بیاسته وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاس وایم. هیله د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مال اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاس سره وړو چې د څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لاري چارې یا هغه لارښوونه چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځنې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساسات سره مخ شئ، د هغه لارښوونه څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په شه ډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په اړه یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د ستونزو په اړه یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په اړه انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی د خپل ستونزو په اړه، د خپل راتلونکي په اړه، یا د هغه نامعلوم حالاتو په اړه د اندیشنه لري، د استرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې د دغه حالاتو په اړه کوي، یا د هغه څه په اړه کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري، یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندیشنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندیښنه لري، یا د یو ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیښنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیښنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي، یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په هکله لري، د دغه اندیښنه یو عادي اندیښنه ده، ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ورکړي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب دي چې هغه ته به سترس ویل کیږي، استراب ویل کیږي، دا تر حد زیات شدید اندیښنه ده. کچیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامدار اوسي، یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیښنه د یو موضوع په هکله دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدید اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیښنه چې د هغه عادي اندیښنه ده، کچیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په حق له یا د ورځني ژوند په حق له اندیښنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق اندیښنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیښنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي، نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کیږي. راځو د اندیښنې نشي نشانې ته، یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندیښنه لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیښنې احساس په تاسو کې سته. لومړی ذهني نشي دي، کچېرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق لپاره د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسی نیولای، دا یو ډول نشي ده چې د اندیښنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي. یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایلو په حق له دی نه پوهیږي، مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدی سي دغه نتیجه یا د پایله منفی ونوسی یا بد ونوسی. د دغه شانو په حق له کچیر یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیشنه لري، یعنی دی ځینی ذهنی نشي دي. دغه اندیشنه کدی سي بدنی نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتې دل، یا مثلا د میدی درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بی صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بی وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني، او تاسو د موضوع په حق له اندیښمن هم یاست، تاسو باید پوه شئ تاسو د اندیښنې منفي احساس لري.
د اندیشنې اغیزو ترازو کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي نو دا کېدای شي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کی، زموږ ذهني ارامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشانی موجود. چې مثلا کېدای شي د اندیشنې په وخت کې کچيري دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتیږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دی، ځان ډیر بے وسه احساسوي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري د دغه موضوع په حق له دی موضوع په حق له او دغه اندیشنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نست چې د خلکو سره کښینی یا د خبرې وکي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکي، د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب خوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي، کچیر اندیشنې دوامدار وي، د نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، د ځان ډیر ستړي احساسوي. او تر څنګ نسې کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای شي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بل ستونزه ده. د دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولای شئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شئ، د ذهني تمرکز بیلابیل ګیمونه شته، تاسو کولای شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړئ، یا هم کولای شئ چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شئ چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوي. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار وسی خو ډیر به تر ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ، خپل غذایي رژیم منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند